اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ملي حمیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مرابولم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د نجیب عامر نه.
د خبرونو سرټک په ثوابه کې په بمی چاو دنه کې و کسان وژل شوی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د یو لوړ پوړی پلاوی په مشرۍ د هند په سفر روان شو. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری وایي افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي او نن د کرکټ په دویم سیمی فاینل کې د هند او پاکستان لوبډلې سره جنګیږي. خبرونو تفصیل. د ثوابی په امبار کې د پولیس سټیشن سره نږدې په انټرچینج کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن د جلسې په استقبالیه کې یو چاودنه شوې چې پکې دوو کسانو د وژل کېدو ریپورټونه دي. د پاکستان د نیوز ورځپاڼه خبر ورکوي چې دې چاودنې هدف د جلوسو خو برید کوونکي جلوس ته تر رسیدو وړاندې ځانې والو زولو. په دې پیښه کې شپږ نور کسان ژوبل شوي هم دي. په دې پیښې په اړه په راتلونکي خپرونه کې تفصیلي ریپورت هم تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د یو لوړ پوړی پلاوی په مشرۍ کې د هندوستان په سفر د روانېدونه وړاندې خبریالانو ته وویل چې د کرکټ په پلمه به هند او پاکستان د یو بل سره په سیاسي ډګر هم خبرې پیل کړي. تر هغه ځایه چې زموږ د اړیکو خبره ده نو زه خوشحاله یم چې زموږ خبرې بیا پیل شوې. د دواړو هیوادونو د داخله چارو د سکرټرانو ترمنځ هم خبرې کامیابې وي. اوس هم چې زه هلته ورسم نو د هندي چارواکو سره به د موقع مناسبت سره خبرې کوم. وزیر اعظم ګیلانی به په موهالی سټیډیم کې د هند او پاکستان د لوبې ننداره کوي. د افغانستان د پارلمنت 22 غړو تیر شپه په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اي پي پي خبر ورکوي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری افغان پلاوی ته ویلي چې دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هر ګام ننګ او د هرې هڅې ملاتړ کوي. په بلوچستان کې د ولسی خلکو ترڅنګ د صوبایي اسمبلی غړو هم د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف په احتجاج لاس پورې کړي او د اسمبلی د غونډې نه بایکاټ کړی دی. په کوټه ښار کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په سیمه کې د بجلی سخت لوډ شیډنګ پیل شوی دی. د افغانستان لوی څارنوال اعلان کړی چې د ولسمشر حامد کرزي یو لوړ پوړی صلاحکار نور الله دلاوري د درغلۍ په تور نیولی دی. تر دې وړاندې د ګل په ورځ هم د لوی څارنوالۍ چارواکو د یو بل پخواني افغان چارواکي عنایت الله قاسمي د درغلۍ په تور د نیول کېدو خبر ورکړو. راپورونه وایي د انډونیشیا سره تعلق لرونکي د القاعده یو لوړ پوړی غړی چې د 2002 کال د بالی په بمی بریدونو کې د لاس لرلو په تور مطلوب پیژندل شوی په پاکستان کې نیول شوی دی. دا کس عمر پاتیک نومیږي او د القاعده تر سوري لاندې د کارکونکي اورپکې ډلې جماعت اسلامیه مشکوک غړی ښودل کیږي. عراقي چارواکي وایي په تکریت ښار کې د یرغمال شوو کسانو د خلاصون په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمیره 500 ته لوړه شوې ده. په وژلو شوو کسانو کې لږ تر لږه درې د پارلمان غړي ښودل کیږي. امریکا د شام په ولسمشر بشار الاسد غږ کړی چې د نورو سیاسي اصلاحاتو د راوستلو لپاره د چمتووالی ښکاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وایي بشار الاسد باید د خپلو خلکو د غوښتنو احترام وکړي. په همدې ترڅ کې د شام سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې د دغه هیواد کابینې د حکومت مخالفو ډلو د دوه اونیو د مظاهرو نه پس استعفا ورکړې ده. د حکومت مخالفو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ د ناندرې په ترڅ کې تر اوسه د ګڼ شمېر کسانو د وژل کېدو رپورټ نو ورکړل شوې دي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې ولسمشر بشار الاسد د نجی او تری د حکومت استعفا قبول کړی ده. اټکل کېږي چې ولسمشر بشار الاسد به په راتلونکو څو ساعتونو کې قوم ته په سرکاري ریډیو ټلویزیون وینا وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه په پوره باور سره ویلی شي چې د نړیوال فشار په وړاندې به د لیبیا ولسمشر معمر قذافي اخر هم د واک پرېښودلو ته اړ شي. نوموړي ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبرې کړې دي. تېره ورځ د لیبیا په اړه په یو جوړ شوي کانفرنس کې غربي مشرانو هوډ ښکاره کړ چې د لیبیا د حالاتو د سمون لپاره به یوه ارتباطي ډله جوړوي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په دې موقع وویل
As this broad range of countries gathers here today in London
پداسه حال کې چې د نړۍ هیوادونو په پراخ شمیر دلته په لندن کې راغون شي د قذافي تر واکمنه لاندې اوس هم خلک دي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. زمنګ پیغام هغوی ته دا دی چې په لیبیا خیر ورځې را روان دي.
او د کرکټ د نړیوال کپ په سلسله کې نن د پاکستان او هندستان ټیمونه په دویم سیمی فائنل کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د هندستان په موهالی گراوند کې د پیښور په وخت ماسپخین محل پیلېږي. د کرکټ یو پښتون مینوال د پاکستان د لوبډلې سره خپل مینه داسې ښکاره کوي.
په پاکستان او انډیا رقم میچ دی ته خو میچ نه بلکې چې زموږ د زړه د دړکن سی وای د ټولو بلکې بار پاکستانی ګرځا میچ نه دی او جنگ دی د پاکستان لپاره او چیلنج کول دی غوي انډیا او خاص په انډیا کې او ویله شکست ور کول دی لکه زموږ ټیم له او زموږ ټیم ان شاء الله خو په پام کې روان دی او څنګه دا مخکې میچونه وګټل ان شاء الله چې دغه شان بده انډیا نه هم دا میچ خو په نره غټي.
د دې غړې خبرونه هم دومره
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې زمونږ همکار نجیب امیر تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې تاسو لپاره د ریپورتونه هم شته. په سوابه کې په انټرچینج کې د بمی چاودنې له امله اوه کسان وژل شوي دي. معلومات په واوره د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د یو پلاوی په مشرۍ کې د هند وزیر اعظم په بلنه د پاکستان او هند ترمنځ د ورلد کپ کرکټ سیمی فائنل میچ کتلو لپاره روان شوی. نوموړي د تللو نه مخکې خبریالانو ته وویل
تر هغه ځایه چې زمونږ د اړیکو خبره ده نو زه خوشاله یم چې زمونږ خبرې بیا پیل شوې.
په پاکستان کې خلک د دې میچ په اړه څه وایي؟
پاکستان به گٹی بولے وجہ دادا جو سار سڑے دوا کئی کم مریض دے کا قیدی دے کا عام سڑے دے کا خدا دے کا معشومان دی ٹول دوا گانے کئی پاکستان به گٹی.
تیر ورس پر لندن کی د لیبیا د سیاسی حل راوستلو لپاره یو نړیوال کانفرنس پر مهال د امریکا د بارنیو چارو وزیر ہیلری کلنٹن وویل
We cannot and must not attempt to impose our will.
مونږ هیڅ کله هم نشو کولای د لیبیا په خلکو خپل خوخه ورتپو. ولې مونږ په داسې حال کې چې دوی د ځان لپاره برخلیک ټاکي ورسره کلک ولاړیو.
دا او نو ډیر څه په مشال ریډیو کې د خپل مشال ریډیو سره اوسه. قدرمنو اوریدونکو نن سهار د خیبر پښتونخوا په سوابه ضلع کې یو چاودنه شوې ده. ځایي خلک وایي چې دا ځانمرګي برید وو چې په نتیجه کې تر دا دمه د اوه کسانو د وژنې تصدیق شوې دي. دا هم ویل کېږي چې ځانمرګي برید کوونکي د یو مذهبي ګوند کسان په نخښه کړي. خو ځینې راپورونه بیا دا هم وایي چې دا چاودنه د سوابه د موټروی په انټرچینج کې د پولیسو په یو چیک پوسټ شوې. د دې چاودنې تفصیل زموږ همکار داود خټک په سوابه کې د ډان رسپانې خبریال مقدم خان پختلی. نو موړی وای
نن د صوبای انټرچینج سره نږدې یو خودکش حملور د مولانا پلی رمان د فرسای کسان ټارګټ کړل چې په هغه کې وو کسان او دا بهښتي او تقریبا شپږ زخمیان دي.
دا مولانا فضل الرحمن د پټه د کسانو تاسو خبرو کانو دغلته کوم جلسه روانه و یا داسې نور څه خبره و چې د مولانا فضل الرحمن د پټه کسان دغلته موجود؟
دا مولانا فضل الرحمن جلسه نن د ګورنمنت های سکول سوابه په پلی ګراوند کې چې دوه لوا او د دې جلسې لپاره د دوه درې ورځو نه انتظامات جاری وو. نن د سوابه انټرچینج سره نږدې د پلرمان د فاتای استقبالی کسان د ورته ولادو ستن چې د خودکش حملور د ټارګټ کړل او تاسو ته مخې وي چې هغه کې وو کسان د مهلتي او تقریبا شپږ زخمي.
مقدم خان تاسو خو په سوابه په حالاتو او د غسی ور سره خو او شاسیمو باندې پورا نظر لري څه فکر کوي چې په سوابه کې د لومړنۍ داسې ځانمرګي چاودنه د کسانګه
دین امخ کی په 1 نومبر باندې صوبای پولیس لائن با یو خودکش حملاور ټارګټ کړو چې دای کی درې کسان جاب هرشیو بعد اغینا بعد یو لوی واقعیا دا او دغه تنظیمګر دا وایي چې داسې معلومیږي چې د مردان نه بعد صوبای اومه غیر مستحکم کې دوه طرف روانه ده. جی
تاسو دا خبر او کچ سوابه غیر مستحکم کې دوه طرف روانه ده نو دا سې اثر د غلط لیدل کېږي چې د غلط حالات په خرابې دودي
تاسو ما د دې دوه خودکش حملو ذکر وکړو د دې په میانس کې پر نظر علاقه کې یو سکولوم چې کوم ده نو بارودی مواد سره والی دیلې شو ترڅو نور د دې مخکې داسې واقعات شوي دي خو ډیر په کلاره کلاره دا یو
وخت کې مقدم خان داسې اطلاع تم راتلو چې په سوابې کې داسې ناقانونه FM چینل هم کار کوي، آیا دا اوس هم موجود دي او څنګه؟
ما چې دا د غیر مستحکم کېدو خبره وکړه، یا تاسو د ریډیو سټېشن خبره وکړه، یا چینل FM خبره وکړه، نو د هغې خلاف مقامي نظامي باقاعده اقدام کړی دي او داسې سواقیات داسې چینل اوس نشته. جی
مقدم خان، تاسو خو په سوابې کې په خپله هم په دغه ځای کې موجود یې، دغلته به موقع ته هم ورغلی یې د دې نننې چاودنې، نو پولیس چارواکي څه وایي چې دغه خودکش حمله اور چې دی دا د کومې خوا راغلی، او آیا دا د سوابې د طرف نه چرته یا کچرته د یو بل؟ ځکه سوابې خو د کوو ګورونو د خیبر پښتونخوا په یو بل سر باندې پرته ده، دا د کوم طرف نه داسې واقع وشوه؟
د سوابې انټرچین نه د سوابې طرف ته د مولانا بلی رحمان د فاټای کسانو انتظار کولو. داسې معلومیږي چې د سوابې انټرچینج کراس کړی دی او د هغې نه بعد یې دغه ټارګټ کړی دی. فی الحال د دې خبرې تصدیق نه دی شوی، خو ما تاسو وویل چې دی آیا د اسلام آباد د طرف راغلی دی او یا د پېښور د طرف نه، خو د سوابې انټرچینج کراس کړی دی، خو داسې معلومیږي او چې دی د پېښور د طرف نه راغلی وي. جی
په دې وروستیو کې کدار ته وایي چې چرته په سوابې کې د پولیسو لخوا یا د پوز لخوا، لکه څنګه چې په نورو سیمو کې اپریشن یا عملیات روان دي، نو په سوابې کې داسې کوم لوی اپریشن یا عملیات خو نه دي شوي؟
د دې نه تقریبا شپږو میاشتې مخکې ملک آباد یو ایریا ورته وایي چې په هغې کې د پوج باقاعده اپریشن شو او هلته د کوم شرپسند د هغې برابر صفایا کړی وه.
مقدم خان، اخیری پوښتنه دا لرم چې کتا صورت د سوابې لغونی د جغرافیه بیان کې چې د دې غیر چاپیره کمې کې میسمې دي او دا کوم کوم سیمو سره پوله لري؟
د سوابې باونډري چې کوم ده، نو مردان، نو شیرا، خریپور او بونی سره لګي.
نو په دې سیمو کې کوم، تاسو خود مردان ذکر وکړو، خو آیا دا بونیر سیمه هم داسې د دې ورانکاری د خپلو کارون د پرده استعمالول شي که څنګه؟
کله چې فورس اپریشن د شر پسندو خلاف په سوات او په بونیر کې کړو، نو په دغه موقع باندې شر پسند ټوټاله چې کوم د سوابې د سټیک سره ډېر نږدې ده، دغلته کې هم را رسېدلی وو. او د سوابې سټریټیجیک هغه امپورټنس ډېر زیات دی، ځکه چې د سوابې د انټرچینج اسلام آباد تقریبا 15 منټه کې دی او دغسې مردان ته هم فاصله ده. خو دا نه نه وه چې په یو داسې رد شوي وه چې خلک د کرکټ د پاکستان او د انډیا ترمنځ چې کوم سیمی فاینل کېدو، د هغې لپاره ډېر زیات انتظامات کړي وو. د خلکو هغه ټوله خوشحالي په غم کې بدله شوه.
په سوابې کې د ډان ورځپاڼې خبریال مقدم خان و چې زموږ همکار داود خټک ته د سوابې د چاودنې په اړه معلومات ورکول.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. اوریدونکو، نن د هند په موهالی کې د پاکستان او هند ترمنځ د 2011 کال د کرکټ ورلد کپ سیمی فاینل میچ د کتلو لپاره د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د هند وزیر اعظم په بلنه هند ته ځي. د دې میچ په ترڅ کې په اسلام آباد کې څه تیاری په پام کې نیول شوی دی دا به واوره، او د دې ترڅنګ د افغان پارلمان یو شل رکنی وفد د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره لیدلی. په دې اړه تفصیل راکوي د مشال ریډیو خبریال احمد الله.
نن د پاکستان او د هند ترمنځ د ریم سیمی فائنل میچ کوم دی هغه لوبیدونکي دی، هغه دا میچ په تقریبا د پاکستان د وخت مطابق 2 بجې شروع کیږي. او د میچ کتل د پاره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ په بلنه باندې بنن موهالی تزي. وزیر اعظم سره د پکلاوی کې ډاکټر فردوس عاشقاوان، رحمان ملک، شیری رحمان، هینا ربانیکر، شوکت الله خان، احمد مختار، د دین علاوه د پاکستان چې کوم سیاسي ډلې دي دا غي دوه درې مشران چې کوم دی هغه به هم نن وزیر اعظم طرف وفد کیږي. په دې کې د ان پی ایم فاروق ستار دی، د عوامي نېشنل پارټي اسمبلیار ولی خان دی، د فاټان منیر اورگزی دی، دې بلر هلته ایستاریږي. نو د دې میچ شروع کېدو مخکې وزیر اعظم چې کوم دی هغه به د هند وزیر اعظم سره ملاقات کوي په موهالی کې. اوان ته لکه دا جنډر نه ټاکلی شوی چې آیا په کوم موضوعات به خبرې کوي، خو دا اوپن ساتل په دې کې په هر موضوع باندې خبرې کېدلی شي. خو د پاکستان چې کوم تر څه ذکر دی هغه دا خبره کوي چې په دې کې به د دواړو ملکونو ترمنځ چې کومه ترهګر واقعات پدې باندې شو د کشمیر شخړه شو د غشان سرکلیک شو د اوبو مسله چې کومه ده او تجارت چې کومه پدې باندې خبرې اترې کیږي.
احمد الله دا خو تاسو د دې پلاوی په اړه دا تفصیل راکو. تاسو دا وایي چې په پاکستان کې او په تیره په اسلام آباد کې د دې کرکټ میچ په ترڅ کې څه تیارې په پام کې نیول شوې دي؟
څنګه چې لکه زموږ اوریدونکو ته معلومه ده چې د پاکستان او هند کله هم میچ وي نو دواړو ملکونو هم عوام دي هغه ډېر زیات جوش و جذبه لري. نو دا وخت په اسلام آباد کې هم ډېرې زیاتې تیاریاں کړې شوې دي. خلک چې دي هغه ډېر جوش دي ډېر پر امید دي چې انشاءالله دا میچ موږ ګټو او په دې لړ کې د اسلام آباد ځای په ځای باندې چې کوم دی غټ غټ سکرین لګولې شوې دي لکه د اف 9 فاطمه جنا پارک چې کوم دی پاره کې بخپله یو کرکټ گراوند دی په هغه کې ډېر غټ سکرین لګولې دي سره سره لکه کوم چې د اسلام آباد انتظامیه ده او سی ډی ای هغه د فود میله ده هغه کړی ده دغه شان بینډ باجو والا چې کوم خلک دي هغه راغوښتي دي. دین علاوه چې کوم فامیلونه وي هغه برازي دي میچ کتو د پاره د آتش بازی چې کوم دی هغه اهتمام کړی. دین علاوه چې اسلام آباد سره نږدې کوم خار دی پینډي هغه کې ټول چې کوم سینماګانی دي هغه ټول کې پاکستان کرکټ میچ به خوده لکیږي.
دا څه خبر ده افغان پارلمان یو وفد صدر زرداری سره لیدل دي نو د دې په اړه څه تفصیل لري؟
او بالکل 13 ورځ کم د افغان وفد له د شل رکنی وفد د اسحاق په مشرۍ کې نو هغه درون خود پاکستانی دغه سره ملاقاتونه وکړه. ول دا غي ورستو بیګا تقریبا 9:30 بجې چې کم د افغان د شل رکنی وفد د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات وکړو ان صدر کې او دوی چې کم د ترهګری په حواله سره خبرې وکړي. تدین علاوه د کراچۍ کې چې کم د افغانستان چې کم کنټینرې بندې دي هغه در اخلاص خوشی کول د پاره هم د خبري اترې وکړل. دین علاوه تجارت حوالے سره هم خبري اترې وکړل شولې.
اوریدونکو دا زم د مشال ریډیو خبريال احمد الله چې دا ټول تفصیل یې راکول. څنګه چې تاسو اوریدل نن د کرکټ نړیوال کپ لوبو لړکې دویم سیمی فائنل میچ د پاکستان او د هند ترمنځ دی. په دې اړه د پاکستان ولس او د لوبو وفاقي وزیر څه فکر لري؟ راځي چې واورو د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د نړیوال کپ تاریخ کې پړومبي ځل دواړه لوبډلې سیمی فائنل میچ کې یو بل سره مخامخ دي. د پاکستان او هند لوبډلو ترمنځ تیر نړیوال کپونو کې تر اوسه څلور میچونه لوبولې شوې دي، خو ول په دغه نړیوال کپونو کې تر اوسه یو میچ هم پاکستان نه دی ګټلې. د کال 1992 نړیوال کپ کې پاکستان د هند لاسه په 23 منډو ماتي وخوړه، او د نړیوال کپ کال 1996 په کوارټر فائنل میچ کې پاکستان د هند لاسه په 23 منډو ماتي وخوړه. دغه دا لړۍ روانه وه او کال 1999 کې په سوپر سکس پړاو کې هند پاکستان ته په 20 منډو ماتي ورکړه. د دې وروسته دواړه لوبډلې د کال 2003 په نړیوال کپ کې یو بل ته ودرېدل، او دغه شان په دغه لوبه کې هم هند پاکستان ته په 6 وکټو ماتي ورکړه. د کرکټ کارپوهان د پاکستان او هند ترمنځ سیمی فائنل میچ د کال 2011 د نړیوال کپ تر ټولو لوی غټ میچ بولی، ولې د دې ترڅنګ د پاکستان اولس هم د سیمی فائنل میچ د فائنل میچ نه زیات مهم بولی. د کرکټ یو مینوال شیر اکبر مشال ریډیو ته صداسی وویل،
میچ خو پاکستان او انډیا دا کم میچ دی ته خو مونږ میچ نه بلکې چې زموږ د زړه د دړکان سی وای د ټولو بلکې بار پاکستانی ګرځا میچ نه دی او جنگ دی د پاکستان لپاره او چیلنج کول دی غوی انډیا او خاص په انډیا کې هغوی له شکست ورکول دي لکه زموږ ټیم له او زموږ ټیم انشاءالله خو په پام کې روان دی او څنګه دا مخکې میچونه وګټل انشاءالله چې دغه شان به د انډیا نه هم دا میچ خپه نه رګټي او خ پرفارمنس په پیش کوي. پیغام خو څنګه پریدی ته دی چې لکه خ د زمواره گیم کې لکه بده تیر میچ کې هم کم رنز خو لکه چې راوتونه لکه د جذباتي گیم یو کو هغه دا پکارې چې لکه خدا او سلی گیم کې دا یو چیلنج دی چې دا عوام په اعتماد باندې خو پوره پوره راشي.
دا غرنګ یو بلتن اختر علي وایي چې دوی د پاکستان لوبډل نه ډېره هلي لري، او دوی به د پاکستان د جنډي پلاس د لوبې کټوله غټ سکرین یا ټلویزیون لازی
دي. د خوشاله هو ډیره غټه خبره بل موږ دلته مزدورانی همار خو دیاړیم په نه راکې جړی په 500 روپے په جنډا لري تر سو په تین له وځو مړ نه تړلې وو ان میچ پنجای کو اول له مخالف پیچ د سړي چې کلاړین پیشلي کې میچونه په ندو غټلې.
پاکستان ټیم ډیر ښه ټیم دی او ان شاء الله زموږ د ټیم نه توقع ده چې ان شاء الله پاکستان بل میچ ګټي. ولکه شوی بختر بدوی کلا وای زکه چې هغه تیسترین بالر دی او د سیوا کا او ټینډوکر باندې ډیر پریشر دی داغه د لاسه که شعیب اختر بکیلا وی لکه وهابی اعظم لکه خبالر دی پخپل دغه باندې ولکه غلا ک سلو دی کنه په دې پچ باندې لکه تیسترین بالر لکه خدي لکه چې شعیب اختر کلا او کنه ان شاء الله پاکستان به ورلد کپ هم راوړي او سین فائنل هم ګټي.
د لوب وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله خان هم د پاکستان د لوب ډلې نه داخله لري چې دا لوب به ګټي. نو موړی مشال جوړ او تا اویل
فائنل ون ہوگی اور فائنل ون ہوگی
شوکت الله خان زیاته کړه چې دوی به هم د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د لوبو کتوله زی او دا چې د لوبو په ذریعه دوی امن مذاکراتو ته وده ورکولی شي. یو خوا څلور نړیوال کپ میچونو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړې ده، نو بل خوا یو ورځنی یو سل نورلس میچونو کې پاکستان ته د هند پر ضد په یو کم او یو میچونو کې بری ترلاسه شوی دی، او هم په دغه لوبو کې شپږ څلوېښت میچونو کې هند بری موندلی دی، او دا رنګ د دواړو ترمنځ څلور میچونه سر په سر پاتې شوي دي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا چې د کرکټ مینوال نننی میچ ته څومره لیواله دي، د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی او څو کسانو سره خبرې کړي، راځي چې واورو.
نو میرے شمگل لے پاکستان دے مزدار ٹیم دے دا انشاءاللہ پاکستان دا میچ بگٹی
نن می محمد ریاض دے کار دے سب لوکو ما جی پاکستان بگٹی کا خیری ازم پ ٹیم کی دے یو مزدار کھلاڑی دے چ اللہ پاک دے ډیر طاقت ور کرے دے شاید پریدیبا خپل جان خی کا خیری دا چوٹی کو دا الگ کر دے بس انشاءاللہ ان پ خوے وے دا چوٹی کو دے
ارا فاقت حسین ٹیکسی چلو ما یار پاکستان بگٹی بولے چ وجہ دادا جو سار سڑے دوا کئی کم مریض دے کا قیدی دے کا عام سڑے دے کا خدا دے کا معشومان دی ٹول دوا گانے کئی جے پاکستان بگٹی نا آخر مسلمان دعا خوب اللہ پاک آوری نو
پاکستان شاید اپریدی نا توقع دا انشاءاللہ بولن کے اب بیٹن کے او چلے دے نو میچ بوا خلی انشاءاللہ والے آگا نے موالی کے سوئے مراز دنے ناکالی گیا دے پریکٹس کئی میچ تزمان چھوٹے آنے دی آو سم گاڑے بانے آگا دے کپڑا پروتا گاڑی بلار دے ازما چھوٹی دا
محمد زائد نوم نے کیلے کار گوں پاکستان انشاءاللہ پٹا دغبانے بغٹی انشاءاللہ ٹیم خدے بولنگ طرف نم خدے اور بیٹنگ طرف نم خدے عمر گل خدے شیب اختر کلاو کلو خبئی بیٹنگ خدے تیرا بیٹنگ ہو کیوں خبر
عبداللہ نوم نے کپڑی دکان میں پانا کہ چی میچ ہی بالکل گراک نہیں ٹول خلق نہ سیدھا کا میچ نتا بالکل یو گراک پاکستان انڈیا میچ کو یو قسم ناراض زکیم چی اول بیٹنگ کی زکا چی دا ټول نوی کلاړیان دي او اغي زاړه دي دا نوی چې کم دي پدی پریشر دی راځي پهله خو بدی چې ډایرک بیٹنګ کې اس پته بوتم نیمه له 100 رنز جوړو ډایرک وبس وای او بعد کې چې دی نوی کلاړیان دي ته مشکل شي ډېر انتظار مو تکو بس روزانه مو اخبار پڑھاو نندا بس ان شاء الله غرض عمره نن به پته ولګي.
تیره ورځ په لندن کې د سلویختو نه زیات ملکونو او نړیوالو ادارو د لیبیا په اړه په یو مهمه غونډه کې برخه واخیستله چې د لیبیا د جګړې په ترڅ کې سیاسي حل راوباسي او د لیبیا په ملاتړ کې په ګډه همکاري وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار هارون باچا تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په لیبیا کې حکومت مخالفه بلوې په شپږم اونۍ کې داخلي شوي او د غربي ائتلافي ځواکونو د لسو ورځو د هوایي بمباریو په ترڅ کې ویل کیږي چې اغیان د یو شمېر ځایونو کنټرول بیرته په خپلو لاسو کې پاغستو بریالي شوي. په لندن کې له سلویختو څخه د زیاتو هیوادونو او نړیوالو مرستندویو ادارو د پرونۍ غونډې پر مهال د لیبیا د شخړې د سیاسي حل او دغلته د بشري مرستو رسولو په چارو غور وشو. کانفرنس ته په خپل وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن په لیبیایي حکومت د ډیپلوماټیکي او سیاسي فشار راوړلو سربیره د قذافي ځواکونو پر ضد د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په دوام ټینګار وکړ، تر څو د نوموړې په وینا د رژیم په اصلي مانو کې د ملګرو ملتونو قرارداد منلو ته غاړه
کیږدي.
د پوځي هڅو تر څنګ موږ ټول باید په ګډه په درېو لارو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو. اول دا چې بشري مرستې سوال پیل کو، دوهم د قذافی رژیم پر ضد د غختلو بندیزونو پر اوړلو هغه ګوخه کو، او دریم دا چې د سیاسي بدلون للارې د لیبیایي ولس د هیلو په پوره کولو کې د غوي ملاتړ
کو.
د امریکا خارجه وزیر همداراس په لیبیا کې د یو نوي سیاسي نظام پر اوړلو کې د لیبیا د ولس او دغه ځای د مدني سازمانونو ونډه مهمه بلله او زیاته کړه.
We cannot and must not attempt to impose our will.
مونږ هیڅ کله هم نشو کولای د لیبیا په خلکو خپل خوخه ورتپو، ولې مونږ په داسې حال کې چې دوی د ځان لپاره برخلیک ټاکي ورسره کلک ولاړ یو، او باید دغلطه د واکمنۍ د انتقال په مرسته کې یو خلشو.
One voice in support of a transition.
رائټرز اجانس بیا د یو امریکایي چارواکي لیکوله خبر ورکوي چې میرمن کلینټن په کانفرنس کې تر ګډون کولو مخکې هم په لندن کې د لیبیایي اپوزیشن د کامی کونسل لاستازي محمود جبریل سره ولید، چې وایي ممکن د لیبیایي حکومت کنګل کړل شوی د $3.5 بلیون اساسي اپوزیشن ته د ورکولو موضوع پکې سیړل شوی وي. بلې خوا ته بیا د لیبیا د اپوزیشن د عبوري شورا ویاند عبدالحفیظ ګوګا د دغه هواد په بنغازی خار کې یوه خبری غونډه ته ویلي، موږ د غربي هوادونو د پریکړو هر کله کوو، ولې خپل سیاسي راتلونکي به د خپل انقلاب د قاعدو او هدفونو په رڼا کې د ټاکلو هڅه وکړو.
المبادرات الدوليه سواء اتت من لندن او اتت من ایتالیا او المانیا،
موږ ټول په یو خبره سره سلایو، موږ به د لندن، ایتالیا او یا هم جرمني لارښوونې په یو شرط ومنو، او هغه دا چې موږ د قذافی له واکمنۍ او دغه له بچیانو نه خلاص شو. لدې ترڅنګ موږ دا هم وایو چې زموږ دولت به زموږ د سوچ او فکر او د 18 فبراير د انقلاب د قاعدو او اهدافو سره په سمون کې جوړول شي. څوک هم په موږ دا نشي وځ کولای چې د قذافی نه پس به سکو
ماذا سنفعل او ماذا سنعمل فيما بعد القذافي.
په ان حال کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لندن کانفرنس ته په خپل وینا کې د لیبیا ولستا د نړیوال ټولنې د ملاتړ باور ورکړ او ویل
as this broad range of countries gathers here today in london.
په داسې حال کې د نړۍ هیوادونه په پراخ شمیر دلته په لندن کې راغون شوي، د قذافی تر واکمنۍ لاندې اوس هم خلک دي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. زمونږ پیغام هغوی ته دا دی چې په لیبیا ښه ورځې را روانې دي. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون هم کانفرنس ته په وینا کې له لیبیایي ولس سره د یووالي څرګندونې وکړې او زیاته
کړه.
جمهوري حکومت او ټولنې پر راتګ کې به وخت لګي چې زموږ مرستې ورسره هم باید دوام ولري. ملګری ملتونه تیار دي او غواړي چې په دې بدلونه کې د لیبیا د خلکو ملاتړ شي. رسنیو بیا د برتانیا او جرمني د هغه ګډ دریس په حق هم لیکلي چې لمخې د لیبیا د شخړې غوره حل لاره د قذافی په سمدستي توګه وطن پرې خودل او د یو نیو افریقایي هیواد لخوا ورته سیاسي پناه ورکول ګرځول شوې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د انګریزي ژبې مجلې د نیویارک د لیبیا د یاغیانو په اړه یو مقاله کې لیکلي دي چې که څه هم دا مهال ناټو د دوی د مرستو لپاره پوځي عملیات شروع کړي، خو تر دې دمه دا واضح نه ده چې دا یاغیان دي څوک. د دې مقالې مهم ټکي زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د نیویارکر مجلې په دې مقاله کې جون لی اینډرسن، څوک چې دا مهال د یو خبریال په توګه د لیبیا د شخړې څارنه کوي، وایي د تیرې سمودې راهیسې په لیبیا کې د کرنل قذافی د واکمنۍ پر ضد خلک راپارېدلي دي، او چې کله د قذافی ځواکونو د دې احتجاجونو د ختمولو لپاره د طاقت استعمال شروع کړو، نو د نړۍ ستر پوځي قوتونو دغه کسان د یاغیانو په نامه وبلل او د دوی د مرستو لپاره یې په لیبیا کې پوځي کاروایی شروع کړه. خو کرنل قذافی دوی ته یاغیان نه، بلکې تندروي او د القاعده ډلې ملګری وای. د لیکوال په وینا د دې خلکو په اړه د امریکا صدر باراک اوباما هم په مفتات توګه وویل دا خلک د ژوند د ښه کولو لپاره هڅه کوي. اینډرسن وایي د سو هفتو راهیسې د خبریال په توګه په ناآرامه سیمو کې د یاغیانو په څنګ او د جنگ په میدان کې کار کوي، نو ځکه دوی ښه د نږدې نه ویني. په دې خلکو کې د یونیورسټو طالب علمان، بیروزګار ځوانان، دکانداران، کاروباري خلک او د نورو یو شمېر شعبو خلک شامل دي، او ځینې داسې کسان هم پکې شته چې ګیری یې پریخی دی او په جنگ کې بوخت دی، خو دوی هم د القاعده خلک نه ښکاري. دا راس په ځینې سیمو لکه راسلانوف کې د جنگ په میدان کې هم خلک په مونږ لیدل شوی دی، خو ډیر پکې بیا مونږ هم نه کوي. د دې ترڅنګ د دې مقالې د لیکوال سره داسې یو تن هم خبرې کړي چې وای په عراق کې جهاد کړي، خو دا مهال په لیبیا کې د امریکا د عملیاتو هرکلی کوي. بلخوا اینډرسن لیکي په اجدابیا خار کې ورته ابراهیم نومي یو تن ویلي چې د لیبیا خلک خه مسلمانان دي خو مذهبي سخت دریزه نه دي. ابراهیم په خپل په امریکا کې وخت تیر کړی، خو دا مهال د قذافی خلاف جنگ په خپل ځان فرض ګڼي. لیکوال وایي په شروع کې زیاتره یاغیانو ته جنگ اسان کار ښکارېده، خو چې کله د قذافی ځواکونو د دوی پر ضد سخته کاروي شروع کړه، نو ډیر پکې وتښتېدل او یا مړه شو. اینډرسن وایي د دې یاغیانو د مشرۍ په اړه هم پوره معلومات نه کیږي، او نه یې د سیاسي مقاصدو په اړه واضحه تګلاره شته. د انصاف پخوانی وزیر مصطفی عبدالجلیل وایي دوی په هر خار او بیا په ټولو صوبو کې خپل کنسولونه جوړ کړي چې پکې کارپوهان او تعلیمي یافته خلک شامل دي. اینډرسن وایي بلې خوا ته د کرایسیس مینجمنت کونسل په نوم یو بل تنظیم هم جوړ شوی چې د مشرتابه په اړه یې معلومات نشته. هلته د پوځي چارو لپاره هم یاغیانو کې دوه پخوانی پوځي چارواکي جنرال عبدالفاتح یونس او کرنل خلیفہ حفتیر موجود دي، خو معلومه نه ده چې څوک به مشر وي. اینډرسن د یو کاروباری تن مصطفی غیریانی د خلیلکی دا یاغیان ترهګر او سختدری زنه دي او زکه د مرستو لپاره غربي هیوادونو ته ګوري، خو که د دوی ملاتړ ونه شي نو ترهګر یې په اسانه په خپل لار روانول شي. د دې ترڅنګ یو بل کاروباری تن سمی بپتینا وای دوی جمهوریت غواړي، سکولونه او آزاد میډیا غواړي، د بډو رشوتونو ختمول او یو آزاد پارلیمان غواړي چې دا راز د دوی هیواد د پرمختګ په لار روان شي.
د المنور شاه رپورت ما اورید په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه به د نجیب امیر نوور.
په سوابه کې نن غرمه مهال په وزانمرګي حمله کې وو کسانو وژل شو او شپږ نور ژوبل شول. د پاکستان وزیر اعظم نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ هند ته ورسېده. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری وایي افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې معمر قذافي به زر له واکه لاس په سر شي. په 2002 کال کې د بالی د بمی چاودنو په ترڅ کې مطلوب کس په پاکستان کې نیول شوی او نن د کرکټ په دویم سیمی فائنل کې د هند او پاکستان لوبډلې مقابله لږه شیبه پس پیلېدونکې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق احدی وایي چې د افغانستان د اقتصاد وزارت او خصوصي سېکټر د استازیو په ګډون یو پلاوی چې پاکستان ته سفر کړی و پرون هیواد ته راستون شوی او د پاکستان حکومت ورسره ژمنه کړې چې په ورځ کې به د افغان سوداګرو بندې پاتې کنټینرې د کراچۍ له بندر څخه د افغانستان په لور حرکت کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نکی لامتونوال په ریپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي هغه ستونزه چې له امله د پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو مالونه ځنډول شوي وو اوس حل شوي او دا کنټینرې اوس افغانستان ته د راتلو په حال کې دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق حدی تیره ورځ په کابل کې په یو خبري ناسته کې ژورنالیستانو ته وویل چې په دې وروستیو کې یو افغان پلاوی چې د پاکستاني چارواکو سره د ترانزیتي ستونزې د حل په موخه پاکستان ته سفر کړی و د پاکستاني مقاماتو سره له خبرو اترو وروسته افغاني مالونو ته چې له اوږدې مودې په کراچي بندر کې ځنډول شوي وو د لیږد اجازه ورکول شوه.
از خط ریل پاکستان هم استفاده میشه.
د پاکستان د ریل لیک هم ګټه اخیستل کیږي. یو څو څلوېښت کنټینرونه د ریل لیک په ذریعه راوړل شوي. په دې چټکتیا کې موږ هره ورځ 400 کنټینر له کراچۍ راوړو. په درو اونیو کې هغه ستونزه چې موږ یې هلته د کنټینر په اړه لرو انشاءالله حل کیږي. د افغانستان سوداګری وزیر د پاکستان د کابینې هغه پریکړه خبر هم ورکړ چې یو شمیر هغه مالونه چې په خوا پرې د پاکستان لخوا بندیز لګیدلې وو د انتقال اجازه ورکول شوې ده.
در سابق مال تجاری ما فقط از رای کمپنی
په تیر کې چې زموږ سوداګریز مالونه د NLC کمپنی او ریل ګاډي لخوا راوړل کېدل ولې اوس دوی امر کړی هغه کمپنی چې د پاکستان د ګمرکاتو یک شتم سره تضمین لري له هغه هم د سوداګریز مال په لیک کې ګټه اخیستل کېدای شي. خو بل خو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستل خنجانه لکوزی وایي چې د پاکستان په ژمنو باور نه لري او وایي چې په پاکستان کې څلوېښت ورځې د نږدې لزره کانټینرو درولو هر ورځ 400 امریکایي ډالر افغان سوداګرو ته زیان اړولی او د پاکستان هغه دا چې په لارو کې د مالونو د ورکېدو خبره کوي سمنه ده.
موږ ته دوی تعهد راکړو چې موږ به انرژي درېس او موټرې د ورځې بارو او ریل به د شپېتو نه تر اویا پورې کانټینر بارو، مګر تر اوسه پورې هغه شانتې چې دوی 10% د خپل تعهد تر اوسه پورې نه دی عملي کړی. یو شی چې زه باید ووایم د مال په ورکولو کې که دوی تشویش لري دا کاملا غلطه، ځکه ده چې زموږ مال چې راشي د کښتۍ نه چې راکوزیږي د کښتم په لاس کې دی، یعنې د ګمرک په لاس کې دی، پس د هغې نه د انرژي په لاس کې دی. وخت چې دا امانګړ تر اورسی کی به د سکارټ په واسطه باندې منظمن د سکیورټی په واسطه باندې چې موږ نه پیسې اخیستل کیږي د دې د راځي تور خمته. نو د افغانستان تاجر په دې ورکولو کې یا په دې خرڅولو کې هیڅ نه ولاس نه لري چې د پاکستان حکومت موږ ته دا بانوګنی شي، مګر تر اوسه پورې په دغه مسایلو باندې موږ زوريګو. تر اوسه پورې متاسفانه موږ د دغه ناملان د تجارت او صنعت خطر سم مخامخ دي.
دا په داس حال کې د چتیر ژمې د ایران هیواد له 2000 زیات د تیلو ټانکرونو درولې او د افغانستان اقتصاد ته غټ زیان واړولو. خو د چارو کارپوهانو په وینا چې په دې برخه کې افغان دولت له گاونډیو او په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان سره اقتصادي ستراتیژي جوړه او لمخې افغان سوداګر په اسانۍ خپل سوداګریز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیر.
روسی چچنیایی جنگ سالار دوکو اوموروف په تیره جنوري میاشت کې د ماسکو په هوایی میدان د شوې ځانمرګي حمله تر شا د لاس لرلو په تور تورن پیژندل شوی. په دغه پیښه کې 8 کسان وژل شوي وو. د مشال ریډیو انګریزي څانګه په دې اړه دا رپورټ لري چې نجیب امیر یې تاسو ته وړاندې کوي.
روسی پلټونکو چارواکي وایي دوی دوکو اوموروف په رسمي ډول د روسی په هوایی ډګر د جنوري په میاشت کې د شوې ځانمرګي حمله د منسوبې جوړولو په تور مجرم پیژندل دي. په دغه ځانمرګي حمله کې 10 کسان وژل شوي وو. دا اعلان یو ورځ وروسته لاغې شوی چې روسی امنیتي چارواکو ویل 10 اسلامي یاغیان په شمالي کافکاز کې وژل دي. ولادیمیر مارکین د پلټون کې ډلې ویان د خپل پلټونو پاړه وای
په ګلوونو مدیلو اټراکټ په ورپورتو د مادیدوو سلیدوټلیو می سلیستنو کمیټه روسیې فدرال
په دوما د دوه هوایي ډګر د ترهګرۍ د شوې حمله پاړه د روسیې د پلټونو مرکزی ادارې د پریکړه کړې ده چې د اورپکو فعال ډلې به تور نه پیژني چې ورکه بعد دغه ډلو سمبالون کې دوکو اوموروف او اسلام بیتوکیف هم شامل وي.
اوموروف چې د شمالي کافکاز د یاغیانو مشر او د روسي د حکومت تر ټولو مطلوب کسته په یو ویډیوي پیغام کې د دومادیدوف په هوایي دګر د حمله د جوړولو مسولیت قبول کړي. نو موري همدارنګ یو کال مخ کې د روسي په میټرو سټیشن کې د شو خبرګو ځانمرګو بریدونو مسولیت هم قبول کړي چې په هغه عملو کې سلويخ کسان وژل شوی وو. د اصلان بیتو کیف پړه چې د امیر حمزه په نوم هم پیژندل کیږي دا ویل کیږي چې ځانمرګي بریدکون کې روزي او د دوه ماده د په هوایي ډګر هم بریدکون کې د دوی لخوا روزل شوی وو. بل پلو ریپورتونه د سیمایزو سرچینو له قوله وایي کده شي اوموروف او بیتو کیف به د ګل پورس په شمالي کافکاز کې د حکومتي عملیاتو پر مهال وژل شوی وي. روسي چارواکو تر دې مخکې هم په مختلفو موقعو د اوموروف د وژل کېدو اعلانونه کړي وو. پلټون کې ډله همدارنګه وایي چې د ګل په ورځ د عملیاتو پر مهال دوه نور یاغیان هم د ترهګرۍ د پیښو په تور نیولې دي.
په خوځې سپیڅلې اپراسیې چې په دستایشي وخت کې پرودیږي په تریټوري ریپبلیکې انګوشتیا
په انګوشتیا کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال دوه ځایي کسان نیول شوي. دا دواړه ورونه دي چې اسلام او الیاس یاندیف نومیږي او د پلټونو د مخې د دواړو ورونو د روسیې په دومادیدوف هوایي ډګر د ځانمرګي برید لپاره برید کوي ان کې ماګومد یلوویف د جنوري په 17مه لزان سره بوتللو.
خاغله مارکین هم درنګ وای چې هغه و کسان هم پیژندل شوی چې د روسیې په میټرو سټیشن یې د بریدونو تنظیم کړو. د نوموړي په وینا شپږ تیر کال د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی وو خو د یو ژوندۍ پاتې کس خلاف نړیوال وارنټ جاری کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې لته ورو سره راځي چې د بجلی په لوډ شیډینګ کې زیاتوالی شوه دی. د لوډ شیډینګ پر ضد نه یوازې عام خلک بلکې د صوبایي اسمبلی غړو هم په احتجاج لاس پورې کړي. خدای نور ناصر رپورت لري.
د بلوچستان اسمبلی غړي ورسته لدې په احتجاج لاس پورې کړ چې د دوی لخوا زمیندارانو ته ورکړل شوی وخت پوره سو لکن بجلی لا هم سمې نسوي. تیر مازدیګر د صوبایي اسمبلی د غونډې په پایل کې صوبایي وزیر زمرک اتسکزی په دې خبرو له غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ چې د دوی په وینا مرکز د دوی غوښتنې پوره کړې نه دي او د دوی لخوا له زمیندارانو سره سوي ژمنې لا هم نیمګړې پاتې دي. تر غونډې ورسته نموړي په خبري غونډه کې وویل
بجلی کا جو مسئلہ بلوچستان میں چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب سے ہم 3 سال سے آئے ہوئے ہیں
د بجلی کو مستونز چی په بلوچستان کې ده تاسو ته ښه معلومه ده. لتیرو درو کلونو راځي چې موږ واک تر لاسه کړی دی. په بلوچستان کې د بجلی ناروا لوډ شیډینګ دوام لري. کله چې هم د مې میاشت راسي نو دلته د لوډ شیډینګ وخت له 15 څخه بیا تر 18 ساعته پورې وي. که بجلی سمې هم وي خو بیا هم زموږ زمینداران له دې څخه متاثر وي
او امر زمیندار اوسې بہت متاثر ہوتے ہیں.
د اسمبلی په غونډه کې چې نوموړي د بایکاټ اعلان وکړ ورسره یو شمیر نور غړي هم له اسمبلی څخه راوتل او تر غونډې وروسته هم دا غړي چې میر شانواز مری ناصر جمالی عبدالرحمن منګل او ځین نور پکې و لازمرک اتسکزی سره په خبري غونډه کې و. تر خبري غونډې وروسته مې لازمرک اتسکزی څخه وپوښتل احتجاج د صوبایي حکومت پر ضد دی که د مرکزی حکومت؟ زمرک اتسکزی په جواب کې راته وویل
دانن چې موږ بایکاټ دی یا دانن چې موږ کوم واک اوټ وکي دغه موږ د وفاقي حکومت دا ورشيو چې موږ کوم د بجلی مسلې چې موږ 500 واره نواب اسلم رسانی صاحب په خپل په اسلام آباد کې ناس موږ ګرد په پیسې د بجلی د پاره مردوی تخواس کو د روډ د پاره مردوی تخواس کو چې پیسې راکې د پی ای د پاره مردوی تخواس کو چې موږ کرایې راکمه کې د ګیس د پاره مردوی تخواس کو او موږ سره وادي کړي هغه وادي پوره کړي نه
بلې خواته له همدې خبرې غونډې سمدستي ورسته د خزانه وزیر میر عاصم کرد ګیلو بیا بیل خبرې غونډه وکړه. د خبریالانو د دې پښتنې په جواب کې چې په یو وخت کې دوی بیل بیل خبرې غونډې آیا ترمنځ اختلاف دی که څنګه، میر عاصم کرد ګیلو یې په جواب کې وویل زموږ هیڅ اختلاف نشته، هغه زموږ ورونه دي، جوابي خبري غونډه نه ده. زه یوازې د حکومت موقف درته وایم. په هغه ورځ باندې دوی له زمیندارانو سره ژمنه کړې وه چې موږ له غونډې څخه بایکاټ کوو، خو هغه زموږ همکاران دي او موږ به یې بیرته راولو. سره له دې چې میر عاصم کرد ګیلو په څرګند ډول وویل خبري غونډه یې د دوی پر ضد نه ده، خو د خبریالانو په بیا بیا د دې پوښتنې ځواب یې ورنه کړ چې د دوی د بایکاټ په حق کې دي که په ضد. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوره. د کار روزګار لپاره د فاټا د پرمختیايي پروګرام اف ډی پی ال ډی د فاټا سیکریټریټ صحت څنګه ته د 3 ملیون روپو مالیت طبي سامانونه سپارل دي. په دې اړه د سیمینه د مشال رادیو خبريال شبیر جان رپورت لري.
قبایلی سیمو کو د صحت اسانتیاګانې ورکولو او دغه سیمو کو د صحت معیار ښکولو په لړ کې د اف ډی پی ال ډی یا د کار روزګار لپاره د فاټا د پرمختیايي پروګرام لخوا فاټا سیکریټریټ د صحت څنګه ته صد پاسه 2 کروڑ روپو طبي سازو سامان ورکړل شو. اولنی مرحله کې د سامانونو کې شپږ اتیا آلات ورکړل شو چې د قبایلی سیمو شپږو صحت مرکزونو ته به ورکول شي. دا سامانونه د کار روزګار لپاره د فاټا پرمختیايي ادارې د فاټا ډیپټ ډایرکټر پروجیکټس ډاکټر جمال ناصر ته وسپارل. په دې موقع د فاټا ډایرکټریټ د صحت څنګه مشر د اف ډی پی ال ډی د دې مرستو ستاینه وکړه او ویل چې د سره به نه یوازې د غریبو قبایلیانو د صحت ستونزې هوارې شي، بلکې دوی ته په دورشل د صحت اسانتیاګانې ورکړې کیږي او د دوی د محرومو د ختمولو لپاره دا شروعات دي. په دې موقع دوی مشال یړو ته وویل
دا دې وخت خو چې دینو مونږ چې کم سامان مونږ ته دغه شو موصول شو نو هغه چې دینو اف آر بنو اف آر ډی خان کې چې مونږ کم هیلث فیسیلیټیز دي زرغون خیل بلکې په اف آر پېښور کوارټ ایریا کې چې کوم ده او یو چې دینو د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال میرانشاه چې غم په دې کې شامل شوی دی چې هغه لپاره مونږ د اکوپمنټ ورکو سره دا ایمبولینس هم چې کوم ایمبولینس مونږ ته دینه مخکې هند اوور شو دی او کوم لیګلی دی او غلطه لګیا دی مریضانو وروړي.
دا چې دا ځکه قسمه مرسته او سامانونه دوی ته ملو شي نو آیا ورستو د دې د سارنې یا د کتنې سره تنظیم شته؟ نو ډاکټر جمال ناصر زیاته کړه
دا غي مانیټرینګ خپل یو سیستم دی کوم چې زمونږ په هر یو باقی د رپورټینګ سیستمز کې شامل دی او چې مونږ ته هغه نه به پته لګیږي هر کوم سامان الته چې ورسید نو هغه نه سونه فایده رسی خلکو ته.
د لړکې د اف ټی پی ال ډی یا د کار روزګار لپاره د فاټا د پرمختیايي پروګرام یو مشر ته دغه امدادي سامانونو په خپل باندې مشال لیډو ته وویل
د میډیسنز او د میډیکل چکم آلات دا د 3 کروڑ روپو پاغه کې آلات جراحي او د مرز د معلومولو آلات چکم مونږه فاټا هیل ډایریکټریټ ته نو سپارل. مقصد دا و چې د دې آلات پر کال سره ډایریکټریټ او فاټا هیل چې دا به مخ کې چکم هیل سنټرې دی یا بی ایچ یو دی دا باغی ته ور کوي او ولته د قبایلی سیمې د عوامو لپاره چکم مسائل دی په آلات جراحی په حوالے سره یا د مرض د معلوم او سره غی ته په ډیره غټه فائدہ او اسانتیا وی.
دا یادونه ول دا چې د امریکای د نړیوال پرمختیايي ادارې یا یو اس ای ای ډی په مرسته په قبایلی سیمو کې په لسکم سلو بیلابیل پرمختیايي منصوبو باندې دا وقار روان دي او تیر کال هم د اف ټی پی ال ډی لخوا قبایلی سیمو لپاره د سلور ایمبولانس نه علاوه د غرنګ نور سامانونه ورکړل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په کال 2008 کې د کال 2008 وروسته د باجوړ ایجنسی کروندار ډیره زیانمنه شوه. ولسوایي د اوبو کویان یا ټیوب ویلونه خراب شو، د بجلی نظام ګډوډ شو، ولس بې کوره شو او وروسته پکې پوځیانو جوار کرل هم بند کړل. دا سات کومه ستونزه ده؟ هغه د بجلی د نشوالي ده، ځکه د کویانو اوبه وستل او فصلونه خړوبول هم د بجلی په زور کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی رپورت لري.
پر قبایلی سیمو کې د کروندې د خایسته ګلونو او د ښکلې آب و هوا دپاره د باجوړ جنسي سیمه ډېره زیاته مشهوره ده، چېرته چې یو وړخته د موسمي نه علاوه بې موسمه سبزیانې او میوهدار فصلونه هم ټوکیږي، نو بل اړخته که د ګل ذکر وشي نو د باجوړ جنسي ګلونه پکې ډېر یاد وي. د ځایي اولس وینا ده چې د څلورو کلونو راهیسې د باجوړ جنسي زراعت یا کروندې ته هم نقصان رسېدلی و. سید حکیم چې د تمانخیلو باجوړ جنسي اوسیدونکي د مشال ریډیو ته وایي چې اول په خرابو حالاتو او دا سات د بجلی د نشوالي د وجې کرونده خرابه شوې ده.
په دغه جنگ جګړه کې مصدر چې بیلون ته ټول د وته ډېر نقصان رسېدلی او د سیلاب په وجه باندې مصدر چې دغه شوې دي خراب شوې دي. ځمکه بل زیات فصلونه د بجلی د وجې هم خراب شوې دي، ولې چې بجلی به اکثر لینونه پکې کټ شوي وو او بیا هم زمیندارو کوم فصلونه دغه کړي وو د هغې زیاتو دغه لارې چې د بجلی د وجې نه دا و چې په 24 ګنټې کې مطلب 20 ګنټې بجلی نه وه.
جمیل خان چې د باجوړ ایجنسۍ هیډکوارټر خار اوسیدونکی دی، هغه مشال ریډیو ته هغه سیمې وښایلې چېرته چې فصلونه نه کېږي.
هغه د بارنګ د ترغاو دی د علاقې بجلی کې بالکل غرۍ جره زمینداري کې بالکل نه کېږي. اوبه په دې رنګ کې کمی دي، د بریزو بټرۍ کې کمی دي، جمیل ګډې ټویل اوبه نه نه د نور د نهر اوبه نه شته.
جمیل خان هغه ځایونه هم وښایل کوم چې ډېر آباد دي.
هغه دا د خار ته د خار او دا سلارزو تر دا ډېر زیات دي، اوبه دي ځکه چې خوړونه پکې راغلي دي او شولې مولې داسې نه بکي.
او د تبنخیلو باجوړ جنسۍ یو بل اوسیدونکی یار خان د باجوړ جنسۍ هغه فصلونه او سبزیانې وښایلې کومې چې ډېرې مشهورې دي.
هغې کښې خو په سبزیانو کښې ټماټر او پیاز ډېر مشهور دي. دا زمونږ د بار منډې هم ته ځي که د خپل لوکل مارکیټ ته وړ شي ښار ته کوم ښار باجوړ چې دی او بیا د هغې نه ځي هغه ته د مانسیرې ته لاهور ته پیاز ځي پېښور ته ځي اقدآباد ته ځي. زمونږ پیاز چې کوم دي دا سره پیاز دي دا سپور کښې کامیاب دي څښا کېږي نه او ډېر وخت تېرولی شي په سپور کښې.
سید حکیم بیا وویل چې سمو د وړاندې عسکري قوتونو د جوارو فصلونو نه کرلو حکم کړی و چې له وجې اولس زیانمن شوی و.
هغه خو چې داسې م شوی وه چې حکومت خیر یو حده پورې مطلب دا سړک په دغه باندې ویلي وو که نه خو بیا خو خلکو نه شو کرلی که نه نو د هغې په وجه باندې مطلب دا دی چې خلکو ته ډېر نقصان د هغې رسېدلی وو ځکه چې هغه جوارو کښې مطلب دا دی چې د خطرې وجې نه دغه کولی شي په دې روډ باندې مداغه را ځي او فوجیان یا مطلب دا دی چې خلک به کېځي را ځي که نه نو د دې په وجه باندې مطلب دا دی چې خلکو هغه ځمکې دغه شوي دي او خلک ډېر متاثره شوي وو دغې نه.
یار خان وویل چې د باجوړ پر فصلونو بیماریانې هم را ځي خو حکومت سمرسته نه ده کړې.
بیماریانې ولې نه راځي خو بس خلک په خپله کوششونه کوي د زمینداري په لیول باندې بس پیغام پرې کوو دغه دوایانې پرې کوو حکومت ته طرفه خو هېڅ مرسته نه شته ځکه چې ټوبیلونه کوم یي هم خلکو په خپله ایستلي او بجلي د هغې نه بیا په تیلو باندې چلو په جنریټرو باندې چلو.
د باجوړ څومره ځمکې د کروندې جوګه دي؟ سید حکیم وویل
ناوګۍ محمد ګټ نوغالی ده د مونډه پورې مطلب ده تیمرګری پورې ده ټوله یو دغه ځمکه ده نو مونډه نه تقریبا اوولس اتلس میله په پاخه میل باندې ناوګۍ پرته ده نو د هغې دغه لمبۍ او دغه شندې ټوله حساب کوي تاسو مطلب دا دی چې هغې باندې خو ډېره ځمکه ده ودار خو مطلب دا دی چې د کومو اوبو نه لاندې دي په هغې کښې مالټې هم کېږي خوبانۍ ده سیب او هر شی پکې کېږي.
او کروندګر وایي که حکومت د بجلۍ د لوډ شیډنګ مسله هواره کړه نو هغوی تکړه دي د اوبو کویان به په خپله جوړ کړي او بیا ممکنه ده چې زراعت بحال شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اوري. په پیښور کې داسې یو افغاني شخصي سکول هم شته چې نه یوازې دا چې له زده کوونکو فیس نه اخلي بلکې د سکول یونیفارم او کتابونه هم په وړیا توګه ورکوي. دا سکول د قومي مشرانو په چنده باندې چلیږي او عام او خاص ته پکې د داخلي چانس شته. نور حال له پیښور نه زموږ همکار باس محمد عابد راکوي.
د پیښور بورډ بازار کې د لسګونو افغاني شخصي ښوونځیو تر څنګ یو هم بورډ تاجاباد کې د الحاج محمد ګل خان ښوونځی دی چې د پیس او داخلي په نه اخیستلو سربیره زده کوونکو ته د ښوونځي یونیفارم او کتابونه هم په وړیا توګه ورکوي. دې ښوونځي سره خو نه کومه تعلیمي اداره او نه کومه نړیواله موسسه مرسته کوي بلکې د افغانستان د هزاربوزو د قوم یو شمېر سوداګري لګښتونه ورکوي. د دې ښوونځي څو تنو زده کوونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې له استادانو رضامندي وښودله.
تاج آباد ته راځم دا مکتب ډېر ښه معلمانې ښې دي او موږ ته مفته کالي دا راکوي کتابونه مفته راکوي فیس نه اخلي. تاسو ښه درسونه ورته وای.
زه مسلم چمتو ولدا جی عبد الخالق د هری لیتین را ته نظام دا چوکیګان د خدای فضل دراته وشول دا مونږ بولی لیسه کی هغه کی مدیر و خوده سي کوشش نه کولا که څنګه چې پدې لیسه کی کو مونږ ته ضرور جبو کی درجا مختوم را کی ماشا الله اردو باندې مرا کی انګلیش باندې مرا کی عربی مرا کی هر ساينسي مزاینه هر سدي
د چ پدې خنزي کی आवाज د زربوزو د قوم بچی لز دکړو برخه مندي او کو نور ته هم پکې د زده کړو موقع ورکول کیږي. دا پښتنه مو د یاد خنزي مدیر یا پرنسپل محمد الله مخې ته کې خو دا هغه په جواب کې وویل
د گاون کې شاوخوا کې اوسېږي کاغه پاکستانی ورونه دي کاغه افغاني ورونه دي هغه ته هم موږ په دې کې داخله ورتور کو فری کاته چې موږ دوی نه هیڅ نه غواړو او موږ خاص د الله لپاره او د دې قوم د پښتون لپاره چې دا زوریدلې دي او د جهل او نادانی سره مخ شوی دي وخت په وخت باندې دوی باندې ظلمونه شوی دي. موږ هدف او مقصد دا دی چې دوی د رڼا د علم تر وباسو او د دې رڼا نه دوی استفاده وکړي او دا بدبختي چې د جنگونو دي د پریشانی دي یو د بسره دښمنی دي یو بل پسې ټوپک راغلي او لدین قوم او دا پښتون خلاص کړه.
دا زربوزو د قوم یو تن مشر وای چې لکه نه د کوچیتوب ژوند پریخه نو دا احساس ور سره پیدا شوی چې خپل بچی د علم په جامه سنبال کړي.
زه خپل اجي سبزه د هزار بوزو د قوم نه لکه مونږه مخکې چې کوچانو مونږ سره د احساس تعلیم نه وو کله چې مونږه کوچیتوب پریخو او راغلو نو مونږ ته دا احساس و چې تعلیم خو یو رڼا ده ځان په هر رقم تکلیف ته رسو خو خپل بچان ته تعلیم او ادب لار ورخیو. دا بچان چې تعلیم ادا کړو تعلیم سرته ورسو نو زمونږ د غربت جنگ او جګړه او د بدبختۍ بدلار نه لري شي او رڼا به راشي.
په یاد خونځي کې د مهالویش په حساب الکان او نجونې تر 12 ټولګي پورې په زده کړو بوختي چې ټول شمیرې تر 1200 تنو پورې رسیږي او تر 1300 تنو پورې خزینه او نرینه ښوونکي ورته تدریس کوي چې د پښتو تر څنګ ورته عربي اردو او انګریزي ژبې هم دیو مضمون په توګه وایي. باز محمد عابد مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو ستاسو لپاره یو مطبوعاتي کتنه لرو. د امریکایي وګړي ریمن ډیویس ته خوشی کېدل سو مود ورسته اوس هم په پاکستان کې پدې اړه بحث تود دی. په ایکسپریس ټریبیون رسپانا کې لیکوالې سادیا اے احمد یو مقاله لیکلې چې عنوان یې دی آیا د آی ایس آی او د سی آی اے ترمنځ معاهده به ولسته سرګند شي او که څنګه. د دې مقالې غټ ټکی په دې رپورت کې اورو. په ایکسپریس ټریبیون رسپانا کې لیکواله وای په 14 مارچ امریکایي وګړي ریمن ډیویس ته د عدالت لخوا بخنه ورکولو باندې په ملک کې خلک حق پک شو او ځینې خلکو پرې خفګان وښودلو. د دې نه وروسته نواز شریف باندې د زړه دوره راغله او هسپتال ته ولېږدول شو. لیکواله لیکي د هغه ګوند د پنجاب حکومت واکمن دی او هم د پنجاب نه دغه امریکایي کس واپس خپل ملک ته لاړ. رسپانه د ریمن ډیویس ته خوشی کېدلو په اړه لیکي د ملک ته شریعت د قصاص او دیت ته قانون لاندې د سی آی اے د کارکونکو ته د دوو کسانو وژلو په اړه بخنه ورکړل شوه او یوازې دا نه بلکې د دې قانون استعمال هم په سمه توګه ونه شو. د اسلام د قانون سره سم د دیت لپاره پکار ده چې په مناسب ډول مقدمه وشي او که چېرې په مجرم باندې جرم ثابت شي نو د هغه د بخنې لپاره دا ضروري وي چې کورنۍ موجوده وي او خونبها ترې قبول کړي. لیکواله زیاتوي چې پیسې ډېر څه بدلوي لشي. د وژل شو کسانو کورنیو ته 2 کروڑ روپے ورکړل شوې. د دې ترڅنګ ورته د عمره کولو او په امریکا کې ورته د کورونو ورکولو وعده هم وشوه. خو د لیکوال په خبره آیا دا هر څه د دې وړ دي چې دغه امریکایي جاسوس ته خلاص شي؟ رسپانه لیکي اوس پښتنه داده چې د دې لپاره څوک تورن ګرځول پکار دي. هغه څوک چې د دې فیصلې ذمہوار جج ګڼي باید دا ورته وویل شي چې فیصله د عدالتي کاروایي لمخه د شوې معلوماتو په بنیاد کیږي. د دې کیس په اړه عدالت ته یو حلفیه بیان ورکړل شوو چې پکې دا ثبوت وو د وژل شوو کسانو کورنۍ ریمن ډیویس په خلی او د دیت ته اسلامي قانون پترس کې د وژل شوو کسانو په سر پیسې اخیستي. نو لیکواله دا پښتنه کوي دا د چا غلطي ده؟ عدالت او د حکومت چارواکي د چا مخ کې دغه امریکایي کس واپس خپل ملک ته په یو امریکایي جهاز کې لاړ؟ رسپانا زیاتوي تر څو پورې مونږ په لاس کې د خیر کشکول نیولې وي او د امریکا په مرستو تکیه کوو تر هغه پورې به زموږ په خپلواکۍ باندې د نړۍ لوی طاقتونه اثر اچوي. لیکواله پوښتنه کوي نو ولې بیا مونږ شور کوو چې په خپل د دې لپاره ذمہ وار یو او بهرني هیوادونه دې ته پرېږدو؟ دا د یو کام په هیڅ زموږ خپل غلطي ده چې خپل عزت مو له لاسه ورکړي. لیکواله دا پوښتنه کوي چې د ریمن ډیویس کیس په اړه د امریکا او د پاکستان جاسوسي ادارو سی آی اے او آی ایس آی ترمنځ کومې پټې بری او معاهده شوی وي داسې څوک شته چې عام خلکو ته په ډاګه کړي؟ اوریدونکو اوس د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر نه اورو چې د پاکستان په کورنۍ ورځپاڼو کې مهم ټکي څه دي.
نن مقامی اکثره د انګریزي ژبو ورځپاڼو خپلې اداري د کرکټ لړکی لیکلې دي.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډان ادارې د پاکستان او هند ترمنځ نن لوبیدونکي میچ په حق لیکلې ده. ادارې لیک چې د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم میچ کېدونکی دی، د دغه میچ لپاره د پاکستان ټول ولس او دغه رنګ سیاسي قیادت هم ډېر جذبات لري او ولس دا د پاکستان او هند ترمنځ د یو جنګ په حیث بولي. ادارې لیک چې دا رنګ جذبات لرل ډېره ښه خبره ده، ولې دا موږ له د جنګ نه بلکې د لوبې په حیث اغستل پکار دي او دا د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو لپاره یو زیر او بنیاد ګرځول پکار دي. ادارې لیک چې د میچ د ګټې بیلات په ځاندره کې هم چې د امن دا مذاکرات په خپل ځای روان وي، نو باید چې د سیاسي قیادت سره سره ولس هم خپل جذبات سیمه کې د امن او خوشحالۍ لپاره ژوندي وساتي او میچ ته صرف د لوبې په نظر وګوري. ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې خیبر ایجنسۍ کې د سیکورټي فورسز قافله باندې د حملې لړګي لیکلې ده. ادارې لیک چې د خیبر ایجنسۍ تحصیل باڑا اکاخیل کې د امنیتي قواو په کاروان برید کې د یو کرنل او کپتان په شمول څوارلس اهلکاران وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. ادارې لیک چې دې ترڅنګ باجوړ ایجنسۍ تحصیل سلازی سیمه گنگ کې د جنکو په سرکاري اسکول کې چاودیدونکي مواد خښ کړی شوي وو، کوم چې لیویس فورسز ناکام کړه او دغه رنګ نوخار ته هم سرور د بارودو ډک ګاډو درانوتو په خبر باندې د نوخار پولیس ځای په ځای لټون پیل کړی دی. ادارې لیکي چې دې هر څنډه دا معلومیږي چې دا وخت ترهاګرو زور کم شوی دی، ولې په مکمله توګه لا ختمون نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې کله هم دې ترهاګرو ته مخه په لاس ورشي، نو دوی د ناټو په کنټینرو یا د پاکستان په سیکورټي فورسز حمله کوي. نو باید په دې صورتحال کې د وخت دا تقاضا ده چې سیکورټي فورس د ترهاګرو پر ضد عملیات تون کړي او سیمه کې د امن په ځای کولو لپاره خپل ټولي وسیلې په کار راولي. آج ورځپاڼې خپلې ادارې د سرشمیرنې یا مردم شمارۍ په سلسله کې د کراچۍ د عوامي نیشنل ګوند د غوښتنو لړګي لیکلې ده. ادارې لیکي چې عوامي نیشنل ګوند د حکومت لخوا د کمپیوټرایز مردم شمارۍ یا سرشمیرنې په مرسته کولو د سین حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی دې د سرشمیرنې لړګي د صحیح اندراج لپاره د فوج مرسته واخلي او دا دې د فوج په نگرانۍ کې وکړي. ادارې لیکي چې د عوامي نیشنل ګوند سین مشر شاه حسین د کراچۍ ټول پښتنو ته خواست کړی دی چې هغوی د بنیادي حقونو ترلاسه کولو لپاره د مردم شماری اندراج باوري جوړ کړي. ادارې لیکي چې بل خوا نور سیاسي وګړي هم دا ګیله کوي چې تیر وختونو کې ځینې خلکو مردم شماری کې درغلۍ کړې دي. ادارې لیکي چې دا وخت د مردم شماری یا سرشمیرنې په وخت ضرورت د دې خبرې دي چې دې لړکې ټول قومي او علاقائي سیاسي ډلې اعتماد کې واغستې شي او د فوج په نگرانۍ کې مردم شماری وکړي شي چې دا رنګ هیڅ یو وګړي ته په دې سره شکایت نه وي.
اوریدونکو دا او د مشال ریډیو خبریال سراج زهین او اوس د بوسکشي یا وزلوبې په اړه یو ریپورت لرو. دا چې دا لوبه څه تاریخ لري او اوس یې څومره اهمیت دی، دا لوبه څنګه کیږي او پښتانه د دې لوبې په اړه څه وایي، دا هر څه اورو د مشال ریډیو خبریال د سید شاه سکیم په دې ریپورت کې.
وزلوبه چې په ځینو سیمو کې ورته بزکشه هم وایي له سلګونو کلونو راهیسې په پښتنو کې دود شوی او لا اوس هم زیات مینوال لري. دغه لوبه په لومړیو وختونو کې د اتڼ په څیر د جګړې د مهارتونو د تمرین په موخه پیل شوه چې وروسته یې د یوې لوبې بڼه خپله کړه او دا مهال یې پښتانه د خوښیو په مراسمو او میلو کې ترسره کوي. په دغه لوبه کې له دوو څخه تر څلورو لوبډلو برخه اخلي چې په هره لوبډله کې بیا پنځلس تنه لوب غړی چې ورته چاپ انداز یا بسکش وایي ونډه لري. دوی هر یو هڅه کوي چې حلاله شوې وزه چې د میدان په منځ کې پرته وي تر ټاکل شوې ځای پورې ورسوي. د شیر محمد په نامه یو کس وایي چې دغه لوبه اوس هم د پښتنو په ډیرو سیمو کې رواج ده او خلک یې اوس هم کوي.
بسکشي خو نو دوه پاټې دي، یا لس آسان دي یا پنځلس آسان دي، ادارې لکه او یو مړه وزه چې دغه دغه ځخه ډکه کړي له پراړه ځخه او لشالوی زخه هغه ته غورځي، نو بیا دغه آسان چې ورسې دا پورته کوي، نو چې کوم یو مخ له ورسوله خپل عدله دا اوس سارا علاقو کې کیش لکه ژوب کلا سیف الله داسې علاقو کې کی.
د وزلو بلوب عموما په پراخو دښتو او میدانونو کې ترسره کیږي، خو دا مهال یې خلک د فوټبال په لوبغالو کې هم کوي. د نور احمد په نامه یو کس وایي چې د دغه لوبې د پاره ځانګړي اسونه روزل کیږي او لوبغاړي هم تر ډیرو سختو مشقونو او تمرینونو وروسته د لوبې میدان ته ننوځي.
دا خو یو قسم آسان دي چې بسکشۍ ته روزل شوي دي، د دغو آسانو قیمت ډېر لوړ ده. دا هغه خلک ساتي چې ډېر جایداد او هستۍ ولري او د دې آسانو خدمت کولی شي. دغو آسانو ته په موټې دغو نه نه مړېږي، په پروړه لکه په اوربسو په دانسې مړېږي، و دې ته بیا دغسې یو بسکش وری ورسره یي. دا نو انعام بیا داسې انعام ده چې په خپله دې هغه اس پیوال خو ډېر سرمړې ده دا خلکو کې خو بسکشت بیا په خپل انعام ورکول کیږي.
د وخت په تیرېدو سره د پښتنو د نورو رواجونو او لوبو په څیر دغه لوبه هم د تیر په پرتله دا مهال لږه کمه شوې ده. ملک میرو وایي چې د دغې لوبې په مینهوالو کې د کمښت لوی لامل پښتنې ټولنې ته د نورو قومونو د لوبو او رواجونو په راتګ سربیره د ټلویزیون او ټلویزیوني ډرامو راتګ دی.
اوس هم کوي په کلاس پلاک کوي انعامونه ورکوي اساس رایل کوي دغه دسمال اخي په لاس باندې او یو مروي وي په څنګه باندې دا پېښنو دا کول او اکل سپلای وسم کی چوکر په دنیا په سوي خلک خلاص ندي اغه په خوا بډی چې سویا ده په خوا مجلسونه سسو دا په خوا بندارونه سسو سرسلی کول تیوی ده بس دا یو مینه متناسب دي په تر په فکر تم نه وي.